السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14مه د 2043 میلادي کال د جولای شپږمه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېل قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټول ګډونه سوله ییز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بللې دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د چنګاښ تر 14مې پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50-80 کیلومتر پورې وي. په کراچۍ کې د طالبانو قونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون 9 افغان بندیان د سن ایالت له زندانونو خوشې شول. دغې قونسلګری پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 9 بندیان پرون جمعه له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلو خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دې کسانو د کډوالۍ کارتونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارتونو وخت یې پوره دی. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو اخراج زیات کړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دو مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلارې سعید جلیلي ترمنځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د تېرې جمعې په ټاکنو کې یو کاندید هم اکثریت رایې ونه ګټلې، ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور چارواکي د می میاشتې په 19مه د څرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره ژر له اسرائیل ځواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اوسامه همدان د فرانسې خبري آژانس ته پرون ویلي ممکن دغه ځواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د یرغمل شو خلاصون ته زمينه برابر شي. په همدې حال کې د اسرائیل مرکچیان چې مشري د استخباراتي ادارې مشر ډیوید برنیاکوي په دوه هکله قطري منځګړو سره خبرو ورسره پرون خپل هیواد ته روان شو. د حماس ډلې لوړ رتبه چارواکي اوسامه همدان ویلي د حماس ډلې پوځي څنګه لا هم په ښه وضعیت کې ده او د اسرایلي ځواکونو په وړاندې د جګړې توان لري. په برازیل کې پرون 10 کسان هغه مهال مړه او په لسګونو نور ټپیان شول چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د سیلانیانو یو بس ټکر وکړ. په ساو پاولو کې ایالت کې چارواکو ویلي دغه پیښه په ځایي وخت پرون سهار شوې ده. په ساو پاولو کې د عامه امنیت د منشي دفتر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي په پیښه کې 10 کسان مړه او 240 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 50 تنو روغتیايي وضعیت خراب دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فائنل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیه سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ورسید. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مساوي د ماینونو او ناچاودو مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي.
افغانستان دوه په درېیمه برخه یعنی د څلور سوو ولسوالیو څخه اوه سوه شپږ شپېته په ماینونو ککړ دي. درې میلیونه خلک په ماین یو کیلومتري کې ژوند کوي.
د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسساتو د کانکور ازموینې بهیر پای ته ورسید، خو شمیرې ښیي چې په سږني کانکور ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم و.
کانکورو کې ازموینه یا سرتنام نه دی کړی چې ځینې مشکلات شتون درلودی، د کور مشکلات، نور مشکلات، نو په دې خاطر ما زړه نه ورته ښه کوي.
په پکتیا کې هغه پخوانی معتادین چې د کسبونو د زده کړې له کور څخه فارغ شوي خوښ دي.
موږ ډېر نه خوشحاله یو، لومبی به بیا کار و دغای به ګرځېدلو، چیرې به خورې به شپوله، اوس له دغه مسیج ډېر خوشحاله یو.
ویل کېږي په نورستان کې له تیغو د لوښو جوړولو کسب د لمنځه تلو په حال کې دی. برتانیا نوی صدر اعظم ټاکنو کې تر قاطع بریا وروسته د خپل هیواد بیا رغونې او ځینو بدلونونو ژمنه کړې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مساوي د ماینونو او ناچاودو مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي. د مسې مشر ازادي راډیو ته ویل لا هم د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وایي افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوی نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
لڅو لڅیزو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماین پاکۍ مؤسسې رئیس وایي دغه ماینونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دو پر درېیمه برخه یعنی د څلور سوو ولسوالیو څخه دوه سوه شپږ شپېته په ماینونو ککړ دي. درې میلیونه خلک د ماین یو کیلومتري کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت له اویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا یې وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونه په نشه کړي، خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ورتر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې دی، تاسو نور دی پلورا نه شي. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. موږ تماش نه ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زرا ماشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زرا سالور ډیر زرا 2 ډیر زرا اتل زرا دغه چې مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې مونږ د کال چارو پردانې کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې شپږ اتیا فیصد ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د جرمنی د نړیوال همکارۍ ادارې جی آی زیډ اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم پای ته رسوي. د ادارې چې له څه باندې دولسو زو رئیس په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوو، د کار به بندېدو سره به څومره افغانان د دوی له مرستو څخه بې برخې شي، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمنی ټولنې جی آی زیډ اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پینشن می پورز ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی به خپل ټول جرمنی کارکونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2015 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکونکي نه ګماري. خبر پانا کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې لمخې به په افغانستان کې د جی آی زیډ فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نا دولتي ادارو لخوا تر سره کیږي. جی آی زیډ د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپل لمړنۍ اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آی زیډ زیاته کړې چې شته او پیل شوي پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیډ ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغیزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آی زیډ له ټولنې چې و جرمنی موسسه د مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستانه ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیډ د پریکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل بعد سیمه ایزو کارکونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیډ کارکونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکو په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکونکو او د دوی د کورنۍ ملاتړ او ساتنه وکړي
او خانوادایشان داشته باشند.
جی آی زیډ یو جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایینې، د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبثینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیډ یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیډ په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د بریتانیا نوی صدر اعظم په ټاکنو کې تر قاتې بریا وروسته د خپل هیواد بیا رغونی او زینو بدلونونو ژمنه وکړه کې سټارمر چې کارګر ګوند مشر دی په ډیره چټکۍ د خپل کابینې زینې غړي معرفي کړل. د بریتانیا کارګر ګوند تر 14 کلونو وروسته بیا واک ترلاسه کوي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم په عمومي ټاکنو کې تر بریا وروسته د دریم چارلز په بلنه بکینګهام ماڼۍ ته لاړ او د خپل کابینې د جوړېدو خبرې ورکړ. کیر سٹارمر په ټاکنو کې لبریاله کې دوه سره په بریتانیا کې د محافظه کارو 14 کلنه واکمنی ختم کړه. هغه د صدر اعظم په توګه په خپل لومړی وینا کې د مخکینی صدر اعظم ریشی سوناک کارونه وستایل او وی ویل چې د شغلی سوناک پر هڅه باید سترګي پټې نسی.
تازه له بکینګهام ماڼۍ راستون شوم. هلته مې دغه ستر ملت د نوي دولت د جوړېدو لپاره د عالی حضرت بادشا بلنه ومنله.
د بریتانیا نوی صدر اعظم کیر سٹارمر د خپلې کابینې د جوړولو په لومړي ګام کې د ویټلامي د بهرنیو چارو د وزیر او ریچل ریوز د بریتانیا د خزانې د لومړي شیزنه وزیر په توګه ونومول. سٹارمر دغه راز ویلي چې بریتانیا دا مهال پراخو بدلونونو ته اړتیا لري او په ځینو مواردو کې باید بیا رغونه وسی. د بریتانیا تر مخکینی صدر اعظم ګوردن براون وروسته له 2010 میلادي کال راهیسې د کارګر ګوند هیڅ سیاستوال په قدرت کې نه و. د بریتانیا په عمومي ټاکنو کې کارګر ګوند د بریا لپاره 324 څوکیو ته اړتیا درلوده چې د پارلمان د 1550 څوکیو اکثریت ترلاسه کړي. کله چې پرون ماپښین په ټاکنو کې د کارګر ګوند د څه باندې 400 غړو د بریا خبر ورکړل سو، د کیر سٹارمر د صدارت لپاره لارا اوراسوا. سٹارمر په 1918 میلادي کال کې په لندن کې زیږیدلی. پلار یې په یو کارخونه کې کارګر او مور یې نرسه وه. هغه په 2008 میلادي کال کې له ویکتوریا الکساندر سره واده کړ او دوه اولادونه لري چې یو یې لور او بل یې زوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو محصاتو ته د کانکور ازموینې بهیر پای ته ورسېد. د سګنې ازموینې د ګډون کوونکو ټول شمېر تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د ځینو ولایتونو د شمېرو له مخې د تیرو کلونو پرتله د ګډونوالو شمېر کم ښودل شوی.
د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسساتو ته د کانکور ازموینې بهیر پای او د ګډون کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی په اړه اندېښنې. د سګنی کال د کانکور ازموینې د 15 پړاوونو څلورم پړاو سیالۍ د روان کال د پنشن می په ورځ په خوست، لغمان، ننګرهار، نیمروز، کندهار، فراه او هلمند ولایتونو کې د درې ورځو لپاره واخیستل شوې. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ پنځم پړاو چې متفرقه او له پولې بهر ازموینې پکې شامل دي ټاکل شوې ده چې د چنګاښ میاشتې په 24مه نیټه ترسره شي. د سګنی سیالیو د ګډون کوونکو ټول شمیره تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ځینو ولایتونو د شمیرو له مخې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی پکې راغلی دی. هرات ولایت چې له کابل وروسته د افغانستان یو له ګڼ میشتو ولایتونو څخه دی او د سګنی کال د کانکور په لومړي پړاو کې شامل و، د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې 3000 کسانو پکې ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په لومړي کانکور ازموینه کې نږدې 1000 داوطلبانو پکې ګډون کړی و او تر هغې مخکې کلونو پورې آن شمیر له 15000 ډیر بلل کېده. بلخ چې د افغانستان یو بل ګڼ مېشتی ولایت دی، سږ کال یې په کانکور ازموینه کې له 4600 څخه زیاتو د 12 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې تیر کال له 6000 څخه زیات و او د طالبانو تر بیا واکمنې دو مخ کې د نجونو په ګډون شاوخوا 15000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. طالبانو له دو کلونو راهیسې پر نجونو په کانکور ازموینو کې پر ګډون بندیز لګولی دی. په نورو ولایتونو کې هم د کانکور ګډونوال کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویاند مدیر جان کوټوال د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سږ کال د کانکور په ازموینو کې له 14 ولایتونو شاوخوا 1500 کسانو ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ازموینو د ملي ادارې لخوا د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1402 کال کې د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر له 4000 څخه ډیر و. څوارلسوم کال کې چې باندې یو سلو څلوېک زره، په څوارلسوم کال کې شاوخوا یو سلو اتیا زره، او په 2019 کال کې چې باندې 200 زره تنه وو چې نجونې هم پکې شاملې وې. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې لږ تر لږه 15 زره نارینه محصلین جذب کړي، خو ولې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ازموینو ته د کاندیدانو شمیر د پام وړ کم شوی دی. یو شمیر ځوانان وایي چې د اقتصادي ستونزو او د انګیزې د نشتوالي له امله یې په دې ازموینه کې ګډون نه دی کړی. یو ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی تیر کال له لیسې فارغ شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره هیڅ انګیزه نه لري.
ما خودم شخصا نمیخوام،
زه شخصا نه غواړم خپل زده کړو ته دوام ورکړم. سما ټولګیوال چې له یو 45 کسیس ټولګي څخه فارغ شوی یو، یوازې دوه یا درې کسانو یې چې کورنۍ وي ډېر ټینګار کوو په ازموینه کې برخه واخیسته. نور انګیزه، فکر او آرام ذهن نه لري چې زده کړو ته دوام ورکړي.
د هلمند ولایت اوسیدونکی نوید احمد وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما دوه کم کورو کې ازموینه ورکړې ده خو نتیجه مې معلومه سوې نه ده. نو په دې خاطر مې نورو کانکورو کې ازموینه یا ثبتنام نه دی کړی چې ځینې مشکلات شتون درلودې، د کور مشکلات، نور مشکلات. نو په دې خاطر ما زړه نه ورته شکوي.
دا وضعیت د افغانستان لپاره څه پایلې لرلی شي؟ د ټولنیزو چارو یو فعال سنگر امیرزاده وایي د هیواد بې برخلیک حالت بهر ته د تګ لپاره د ځوانانو هڅې او منځنیو او لوړو زده کړو څخه د نجونو بې برخې کول د افغانستان خلک ناهیلي کړي دي.
حداقل فردا وخت کې
لږ تر لږه سبا چې پامه استیلات څوک له خوبه راویخیږي په دې به پوه شي چې زه کوم خوا روان یم. موږ تر اوسه په دې برخه کې نه یو بریالي شوي. تر څو چې د سبا لپاره د هیواد د لارې نقشه روښانه نشي، ممکن موږ له دې حالت نه هم د بد په لور ولاړ شو.
بلخوا د زده کړو د برخې یو فعال خوشحال روحي وایي که دا لړۍ همداسې دوام وکړي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخ شي چې د دغه هیواد پر راتلونکي به ناوړه اغیزه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
که دا بهیر همداسې دوام وکړي، طبیعي خبره ده چې په لنډ مهال کې به موږ د مسلکي کادرونو له یوې لویې تشې سره مخامخ شو، مخصوصا چې د هیواد نیمایي نفوس یعنی نجونې متاسفانه په بشپړ ډول له لوړو او حتی متوسط زده کړو څخه بې برخې شوې دي. نو دا به د کادرونو په تشه کې د لا زیات اغیز ولري.
د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو د شمیر د کمیدو په اړه دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پوهنتونونو لسګونه استادانو خپلې دندې پرېښي او بهر ته تللي. د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګېدلی او طالبانو هم په مسلکي بنسټونو کې خپل کسان ګمارلي دي.
په پکتیکا کې درې سوه شپېته پخوانیو معتادینو ته د کسبونو د زده کړې شپږ میاشتنۍ یوه دوره بشپړه شوې ده. د دې دورې یو شمیر ګډونوال خوښ دي چې نوي کسبونه ترلاسه کوي. نور په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او ورګون ولسوالۍ 318 کسان چې په خوا په نشو روغ دیول او بیا درملنه شیوه د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په همکارۍ د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام بشپړ کړ. د برنامې په پای کې ټول ته د خپلو کسبونو کیټونه او یو اندازه نقد پیسې هم ورکړل شوې. د برنامې د پلي کوونکي انجو مشر سیف الله قریشي مشال راډیو ته وویل له دې برنامې مخه دا و چې د بیکارۍ په وجه یاد کسان بیا نشو ته مخنه کی او د دې ترڅنګ د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان پیدا کی.
د برق حرفه ده او د نجارۍ حرفه ده، د خیاطۍ حرفه ده، او عین حال کې بیا دوی ته د پروګرام په اخر کې مسلکی کیټونه ورکړل شول. دوی ته د دوی کورنۍ ته د خیاطۍ کیټونه ورکړل شول، د برق کیټونه ورکړل شول، او همدا قسم د نجارۍ کیټونه ورکړل شول، د دوی فامیل غړو ته ورکړل شول، او بیا د دوی سره نقدي مرسته وشوه. تقریبا هر نفر ته 6600 افغانۍ چې معادل د $15 کېږي.
د حرفوي زده کړو د دې برنامې فارغان چې پخوا په نشو روغ دیول او وروسته یې درملنه شوي او په تعقیب د کسب او کمال خواندان شول، خپل راتلونکي ته هیله مند دي. وایي غواړي له دې وروسته په ټولنه کې د مسؤلیت منونکو کسانو په توګه ژوند او کار وکړي. د فارغانو لډلې میاګول ویل
موږ ډیر ژنه خوشاله یو لومبای به بیا کار او د غایب ګرځیدل چیر به خورې بم شپوله وصل د مسیج ډیر خوشاله یو باید دا نور ولسوالو ته مو غیزي خلک هم ډیر ناوسه دي سر
د دې په خوانې روغ د کسان خپل خپلوان هم د دوی درملنې او بیا ورسته په کسب او کمال د دوی سمبالغ تخوختي او لړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې د ځوانانو د سالم بوختیا په خاطر نور دا ډول برنامه هم پلي کی د پکتیکا یو بل اوسیدونکو امیر مالک ویل
نو دا د ځوانانو دفاع یو ښه فرصت ده بل خصوص د هغو ځوانانو دفاع سیاغه متحدین دي او هغه روی د پنیشو باندې نو موږ نورم له موسسو څخه یله د ترڅو د موږ ځوانانو ته داسې کاری فرصت ورکړي ترڅو موږ ځوانان په کار بوخسي او له نشو څخه راوګرځي
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دې برنامه په تعقیب 115 یا نورو کسانو ته په 5 برخو کې د حرفوي زده کړو د پروګرام لپاره امکانات برابر شوي په افغانستان کې د خلکو د بیکاری لوړکچه او په نشو د روغ دو کسانو درملنه او بیا هغوی په بیلابیلو کارونو بوختول د وی اساسي ستونزې په توګه پاتې شوي او د نورو لاملونو په خوا کې د مسلو هم د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په نورستان کې له تیګو د لوخو جوړولو کسب د منځتلو په حال کې دی د نورستان اوسیدونکو وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوخو اوس د دغو پخواني لوخو جوړولو ځای نیولی دی نور حال د ازادي راډیو د خبریال پر پورت کې
په نورستان کې په خاله تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو یو شمیر نورستانیان ویل دغه په خواني توکو اوس هم کار اخستل کیږي خو د پلاستیکی سلوري اوسپنیزو او نور لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس د لوخي څوک نه جوړوي د واما ولسوالۍ اوسیدونکو حبیب الرحمن ازادي راډیو ته ویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوخشته او دوی تر استفاده کوي
قانون جوړ کړی دی اوس هم چې هر کورونه کې سوده چې د ماستا جوړې د خلک په دیګونه کې جوړې او موږ ماستا دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي په اوت شو دي پیمانه کولو د غوړې د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو تقریبا 10 کال 15 کال شل کلونو پورې نه غوړې خرابېږي
د یاد ولایت قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت لتیګو د جوړو شویو لوخو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لاس من غړونه نیولې تر یو خروار پورې یعنی اته من غړو پورې دي ساتل کی مې د پاسه د راکې کیږي دي او هغه کاټېر ورکې
قیمت مو هغه په یو غوا دغوا باندې او انتقال ګرانو
د خاغلی وحدت په خبره چی د غلوخي ل میلاد وړاندې په حجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا څلور زرو کلونو ته رسیږي د یادونې د چې شوکانې اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوه دی د سیمې او بل وسیدونکو شقلا ازادي راډیو ته ویل ل شوکانو د زینتی شیانو خوراک څخاک او نور لوخو په جوړولو کې ګټه خستل کیږي چې معدنونه د پارون په شاوخوا کې شتون لري
دونه کارونه مخ کې د یو لپاره وخت دی ټول خپل اوزار د دی لوخونه جوړول د کفر زمانه کې دغه پاره وخت کې چې دغه وخت خبر
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او رکېدو لګواخ وژغورل شي هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسولینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه ځایی اوسیدونکو وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي